صفر دو دو یک یک دو چار پنج صفر یک.
السلام علیکم ماته بجی شویز امید زهیر مالیم پایل لندو خبرونو د کابل په دهمزان کې نن سهار 14 نشوي سیمه ایز رسنیو د دې 14 خبر ورکړې خلای پاړه بشپړ جزئیات نشته تر اوسه طالب چارواکو د دې پیښې نویات او د مرګ ژوبلې پاړه څنګه ندی ویلي. په بلخ کې د طالبانو امنیه قومندانی وایي پرون مازدیګر د دې ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله څلور تنه مړه شوي او لس نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری ازادي راډیو ته استولې خبر پاڼې کې لیکلي په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شته خو هغه دقیق شمیر نه دی ښودلی. وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د ټرافیکي پیښو خبرونه ورکول کېږي چې مرګ ژوبله هم لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د تیرې ورځې له 14 وروسته پرونۍ لوبې په عادي فضا کې شوې. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک له پرونۍ لوبو وروسته ازادي راډیو ته وویل
د اتصالات شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ په ډېر ښه انداز سره په آرامه فضا کې ترسره شوې. دغه لوبې به د اګست تر 15 نیټې دوام وکړي او دې لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی چې په ډېر ښه شکل سره به انشاءالله ترسره شي.
د جمعې په ورځ د شپږیزې لیګ د لوبو پر مهال په لوبغالي کې دننه یوه 14 وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا دوه کسان یې ووژل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د وژل شوي یو شمېر 19 تنه ښودلی. په بلخ کې طالب چارواکي وایي د دې ولایت سیلو به ډېر ژر فعاله شي. باختر خبري اژانس د بلخ د سیلو لپاره د طالبانو له لوري ټاکل شوي رئیس جاوید صدیقي له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت سیلو به له 25 کلن ځنډ وروسته بیا په کار پیل وکړي او ملکي او پوځي ادارو ته به د اړتیا وړ ډوډۍ چمتو کړي. د بلخ د سیلو د ډوډۍ پخولو برخې له مودو راهیسې تولید نه لاره او د ژرندې برخې د جمهوري نظام پر مهال یو خصوصي شرکت ته اجازه ورکړل شوې وه. د مزار شریف سیلو په 1963 کال کې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې او هغه محلي په سلی رسو ساتونو کې د 25,000 ډوډۍ د پخولو ظرفیت درلود او یو اصول اویا تنو پکې کار کاوه. د اوکراین جمهور رئیس د دونیتسک سیمې پر یو زندان برید ته چې په پایله کې له 500 زیات کسان ووژل شول په اشاره وایي روسیه باید د ترهګرۍ د ملاتړي هیواد په توګه وپیژندل شي. ولادیمیر زیلنسکي تیره شپه ناوخته په کیف ښار کې په یو ویډیویي وینا کې وویل
روسیه باید د تروریزم د ملاتړ کوونکي دولت په توګه وپیژندل شي. په ځانګړي ډول له متحدو ایالاتونو غواړم چې باید پریکړه وکړي او همدای وخت دی. روسیه د ګڼو تروریستي اقداماتو په وسیله ثابته کړې چې په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لویه سرچینه ده او دا یو حقیقت دی.
د دونیتسک په زندان کې چې روس پلوه بلتون پالی اداره کوي هغه اوکراینی سرتیری ساتل کېدل چې د روسیې لخوا د ماریپول ښار د کلابندۍ پر مهال د فولادو په فابریکه کې دیره او په یوه اونۍ کې د دویم ځل لپاره پرون یو ځل بیا د عراق د شیعه روحاني مشر مقتدا صدر پلویانو د پلازمینې بغداد پر ډیپلوماتیکه امن سیمه برید وکړ. دوی د پارلمان ودانۍ ته هم ننوتل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د نښتو پر مهال لږ تر لږه 125 کسان ټپیان شول. د څارونکو په باور دې پیښې د عراق سیاسي کړکیچ لا پراخ کړی. ملګرو ملتونو د کړکیچ د کمیدو غوښتنه کړې او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت له ښکېلو اړخونو غوښتي چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره دي د عقل آواز ته غوږ شي. عراق د روان سیاسي کړکیچ له وجې له نږدې لسو میاشتو راهیسې صدر اعظم او جمهور رئیس نه لري. خرغلاست د وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د بلوچستان په چوب کې پاکستانی ملیشو د یوې افغان ناوې او زوم په ګډون 230 افغانان له درې ورځني بند وروسته بیرته خوشي کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دې کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړی.
په ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش چارې درېدلې او په کابل کې د چارو د ټاکنې کېدو په اړه پراخ شکایتونه شته. ایران کې د وروستیو اورښتونو طوفانونو سیلابونو او د ځمکې د فایدو په پیښو کې لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي.
مناطق اطراف د تهران شاوخوا سیمې په تېره بیا امام ساده داود لومړنۍ سیمې وې چې سیلابونه پکې وبهېدل.
او استاسي له پیغامونو
د کندهار د اوبو د ابیاري سیستم په سر کې 80% کار اندازه دي.
تاسو به ښځو ته څنګه حقوق ورکړئ؟ تاسو د افغانستان د ځوانانو لپاره څه وکړل؟
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
مانانا چې ازادي رادیو اوري ز امید زهیر معلم هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې د بلوچستان ایالت په ژوب کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا بندیان شوي وو خوشی شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون ماښام په خپله فیسبوک پاڼه د دې کورنۍ چې تازه واده شوي ناوې وزو هم پکې وو د خوشی کېدو خبر ورکړ. په هر حال کې په کوټه کې طالبانو پورې تړلې د په افغانستان قونسلګرۍ ویلي چې دا ډله افغانان د دوی په هڅو خوشی شوي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
هغه ناوی او زوم چې له درې ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای د بلوچستان په شیرانی سیمه کې د پاکستاني ملیشو لخوا نیول شوي وو پرون ماښام راخوشې شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی او لیکلی دی د بر وطن هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې په ژوب سیمه کې بندیان وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب د ملګرو او د ژوب د وکیلانو په هڅو خوشې شول. د امریکا غږ راډیو د راپور لمخه دا ناوی او زوم چې اوس واده کړی وو او غوښتل یې له واده وروسته په جنج سیمه کې خپل کور ته ولاړ شي د جولای په 28مه له 2140 افغانانو سره د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پاکستان د ملیشا ځواکونو لخوا نیول شوی وو. په عین حال کې په کوټه کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو حکومت یې استازولي کوي وایي دا ډله افغانان د دوی د هڅو په نتیجه کې راخوشي شوي دي. په کوټه کې د افغانستان د قونسلګری ډیپلومات عبدالحنان همت ازادۍ رادیو ته په دې اړه وویل
کله چې زموږ سفارت او په کوټه کې زموږ قونسلګری خبر شو نو لاغه سره سمدستي هڅې پیل کړلې له مقامات پاکستاني مقامات سره تماسونه ونیول نو اوس یې اطمینان ورکړل چې ستاسو زندانیان ټول د ناوی او د زوم په شمول ټول خلاصو.
د شیرانی سیمې مرستیال کمشنر اجاز جعفر ډیوی رادیو ته تایید کړی و چې د نیول شویو افغانانو په مینس کې 30 ښځې 28 ماشومان او پاتې نارینه دي د کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو په خاطر نیول شوي وو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د ارقامو لمخې د 2021 کال له جنوري څخه د سګانی کال تر جون میاشتې پورې تر 2.5 لک پورې افغانان پاکستان ته کډه شوي دي. خو دا اداره وایي چې د دوی ډیره برخه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته هلته تللې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د اشیا فاونډیشن چارواکي د یو داسې اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د ښوونځیو زده کوونکو ته د کانکور ازموینې د چمتووالي په برخه کې اسانتیاوې برابروي. د دې بنسټ مسؤول عبدالله احمدزی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې اپلیکیشن په اړه زده کړو ته د افغان نجونو لاسرسی به لا ښه شي. له دې سره د ښوونځیو ځینې زده کوونکي د دې اپلیکیشن د جوړېدو هرکلی کوي. دوی وایي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دا اپلیکیشن د دوی د علمي لاسته راوړنو ساتلو مرسته کوي.
د آسیا فاونډیشن مسولین د داسې اپلیکیشن جوړولو خبر ورکوي چې په کور کې د کانکور د ازموینې د چمتووالي لپاره زمینه مساعدوي. په افغانستان کې د دې بنسټ مشر عبدالله احمدزی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي زده کړو ته د افغان نجونو لاسرسي په نوم ایپ په وړیا توګه د زده کوونکو لپاره د کانکور د مضامینو د چمتووالي لپاره د لسم څخه تر 12 ټولګي پورې د کانکور ازموینې فورمې او ویډیوګانې وړاندې کوي. هغه دا هم لیکلی چې هر څوک کولای شي دا اپلیکیشن د انډراید سیستم سره په خپل موبایلونو کې انسټال کړي. د آسیا بنسټ مسولین په داسې حال کې دغه اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپلې یولس میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال لشپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. لشپږم ټولګي څخه پورته یو شمېر نجونې د دې اپلیکیشن په جوړولو خوښي څرګندوي. دوی وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو او د طالبانو د مات لخوا پر خوځو او انجنونو لګول څه وی بندیزونو ته پکاتو دغه ډول ایپونه د دوی د علمي لاستراوړنو په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. لشپګم ټولګي څخه پورته د خوانځیو دوه زده کوونکو فرهناس او نستران په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا ډیر ښه کار وشو ځکه چې زموږ څخه ځینې کمزوري اقتصاد لري او نشي کولی د امنیت او د شیانو له امله کورس ته لاړ شي. له همدې امله دا اپلیکیشن د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره د ځینو زده کوونکو لپاره ډیر ښه دی. په هیواد کې د همدې شرایطو له امله ډېرې میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له کوره ووځي او لانجې کوي په دې خاطر چې زده کړه ونه کړي. زما په اند دا اپلیکیشن د همدې مواردو لپاره ښه دی. او بل دا چې کورسونو کې چې ښه تدریس کېږي خو د کانکور د ازموینې د چمتووالي فیس یې لوړ وي، نو له همدې امله هم زه فکر کوم چې دا اپلیکیشن اقتصادي دی.
دغه دوه زده کوونکي چې د یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکي دي اندېښنه لري چې دستا اقتصادي بحران او د انټرنیټ د لوړو لګښتونو له امله به ټول زده کوونکي ونسي کولای چې له دغه ډول ایپونو څخه ګټه واخلي. آسیا فاونډیشن په داسې حال کې په افغانستان کې د پوهنې د ملاتړ په موخه دا ډول اقدام کړی چې د طالبانو حکومت له کورني او بهراني اعتراضونو سره سره له شپږم ټولګي څخه پورته د انجنونو د ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه نه ده بدله کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ایرانی چارواکي وایي د روسي اوروختونو طوفانونو سیلابونو او د زمکي د خویدو په پیخه کې لکتر لګا اتیا کسان مړ شوي دي. په دې ورځو ورځو کې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو دراوتو په پیخو کې د یو سلو شلو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی.
د ایران د سرې میاشتې ټولنې ویلي دي چې د تیرو دوو ورځو د ورښتونو او سختو توپانونو په نتیجه کې لا هم د پلازمینې تهران او د چارچاپېره سیمو او د څلورو نورو ولایتونو لسګونه اوسیدونکي تری تم دي. سیمه ایزو چارواکو پرون وویل چې د سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو د پیښو په نتیجه کې لږ تر لږه اتیا کسان مړه شوي دي. دوی اندېښنه ښودلې چې ښایي د تلفاتو شمېر تر دې زیات شي، ځکه تمه ده چې په ټول ایران کې به ورښتونه دوام وکړي. د ازادۍ رادیو د فردا څنګه خبریال قدرت شهیدی د هغو سیمو په اړه چې په سیلابونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي وایي:
مناطق اطراف تهران به ویژه امامزاده د تهران شاوخوا سیمه په تیر بیا امامزاده داوود لمړنۍ سیمه وی چې سیلابونه پکې و په هیدل. د جمعې په ورځ د سیلابونو لوچې د یاس تاریخي شهر ګرد سره د تګ راتک پر مخ پن شو. د معلوماتو لمخې د یاس تاریخي ودانې هم ویجاړې شوې دي. له سیلابونو سره توپانونه هم بیا ځای شوې دي. موږ په ایران کې تل په جنوب کې سیلابونه لرل، خو په چیرو درو څلورو ورځو کې لشتر لشه په نیمایی ایران کې دا توپانونه له درنو ورشتونو او د شګو له توپانونو سره یو ځای شوي او ویل کیږي د مانسون توپان هم ایران ته راغلی دی.
تیرونه هم د ایران په جنوبی ولایت فارس کې چې وچکالی ځپلی د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او 12 کلی زیانمن شول. ایران په تیر لسیزه کې د پرله پسې وچکالیو او سیلابونو شاهد و چې په 2019 کال کې د دې هیواد په جنوب کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل او د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مالی زیانونه یې واړول. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه او شاوخوا کې هم درانه ورښتونه شوي او په نتیجه کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د راپورونو له مخې د پرونۍ ورځې تر پایه د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له کبله 160 کسان مړه او لږ تر لږه 70 نور ټپیان شوي دي. د سیلابونو درانه مالی زیانونه هم اړولي. د سیمې یو مخور حمید کاکړ پرون له پښین سیمې څخه د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل:
دا چې کوم بندونه جوړ شوي دا مات شول او دا اوبه چې رالی په مختلفو علاقونو د خلکو مځکې ډېرې خرابې کړلې او بل د خلکو مطلب د کورونو مطلب ډېر سخت نقصانونه چې دغه شوي دي او ډېر خلک چې داسې چې متاثر شوي دي. بل زموږ زراعت چې د خاص طور د کیر عبدالله انګور چې دغه ټول ملک چې دغه مشهور دي او زموږ د انګورو ډېر سخت د خلکو چې دغه نقصانات چې دغه شوي دي.
د بلوچستان د سیمه ایز ایالت ویان فرح عظیم شاه خبریالانو ته وویل چې له سیلاب ځپلو سره به مرستې وشي، خو د سیمې اوسیدونکي شکایت کوي چې چارواکي دوی ته لازمه پاملرنه نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د غازو دولتي شرکت غازپروم لاتویا ته د غازو لیږد بند کړی. د شرکت په یو لاند بیان کې ویلي لاتویا د غازو د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د لاتویا د انرژي شرکت وویل له روسیې څخه غاز اخلي خو له غازپروم نه.
د روسیې د غاز دولتي شرکت غازپروم لاتویا ته د طبیعي غازو د لیږد بهیر ظاهرا د غاز له قرارداد څخه د سرغړونې په دلیل ودراوه. روسیه لدی مخکی نور اروپایی هیوادونو هنگری، بلغاریا، فنلند، هالند او دنمارک ته هم د گاز دیش په دې دلیل بند کړ چې د گاز د لګښت ورکړې لپاره د روسیې په بانک کې د روبلي حساب د جوړولو په برخه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امر له منلو ډډه وکړه. د روسیې د طبیعي ګاز لوی شرکت گاز پروم پرون د جولای په 10مه په یوه لنډه اعلامیه کې وویل لاتویا ته د طبیعي ګاز د لیږد بهیر یې ځکه درولی دی چې د دې شرکت په وینا لاتویا د ګاز د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړي دي. گاز پروم دا اقدام یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د لاتویا د انرژۍ شرکت لاتویاس گاز وویل له روسیې څخه به گاز واخلي خو له گاز پروم څخه نه. دې شرکت په دې اړه چې له چا څخه به په کومو شرایطو گاز اخلي او آیا پیسې په یورو ورکوي که په روبل نور جزیات نه دي ورکړي. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې پر اوکراین د یرغل له وجې پر مسکو بندیزونه ولګول ولسمشر پوتین په مارچ میاشت کې وویل هغه بهرني پیرودونکي چې د روسیې دوستان نه دي باید گاز پروم ته د گاز پیسې د ډالرو او یورو پر ځای په روسي روبل ورکړي. کرملین ویلی دی چې د روسیې د طبیعي ګازو پیرودونکي باید د روسیې په دریم لوی بانک گاز پروم بانک کې یو حساب په ډالرو یا ایرو او یو بل په روسی روبلو پرانیسي او بانک به په روبلو بدلوي. اروپایي کمیسیون خبرداری ورکړی چې د پوتین دې امر ته غاړه ایښودل به د اروپایي ټولنې له بندیزونو د سرغړونې په معنا وي. دې کمیسیون له اروپایي شرکتونو غوښتي دي چې له گاز پروم سره د شویو قراردادونو پر اساس چې تر ډیره د یورو یا ډالرو پر اساس شوي دي معامله وکړي. د لاتویا حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي د روسیې د طبیعي ګاز واردات د 2023 کال له جنوري میاشتې څخه په بشپړ ډول بند کړي. لاتویا تیر کال خپل د اړتیا وړ ګاز په سلو کې نیوي له روسیې څخه اخیسته خو اوس د انرژۍ د تنوع او د خپلو ستراتیژیکو زیرمو د رامنځته کولو هڅه کوي. لاتویا اوس مهال له خپل ګاونډي هیواد لیتوانیا څخه د طبیعي ګازو واردول او د طبیعي ګازو د زیرمو جوړول پیل کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغانستان کې د پاسپورت ځنی وختون کې د دې پروسې د ویش د ستونزو لامل شکایت کوي. دغه شکایت کوونکي دا کوي چې په ولایتونو کې دا پروسه په مطلق ډول بند او په کابل کې بیا د زیاتې ګډګونې له امله کمیشن کارانو ته د لاسوهنې او فساد زمینه برابره شوې ده. له هغه چې طالبان واک ته رسیدلې په افغانستان کې د پاسپورټونو ویش یو له ستونزمنو او کړکېچنو موضوعاتو څخه ده چې وخت نا وخت یې په اړه بیلابیل او ځینې مهال زلبګونونکي راپورونه خپرېږي. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورټ ریاست چارواکي مني چې په ولایتونو کې دا پروسه درېدلې خو وایي دا مهال په کابل کې دا را پادی ډول روانه د دوی پورزنی ډول لکتر لګا د 2000 کسانو د پاسپورت غوښتن لیکونه چیډیو دوی ته پاسپورتونه ویشي.
پاسپورٹ لپاره انتظار ستړی کړی خو لا هم تا قانونی او حقوقی سند یې نه دی ورته ترلاسه کړی. دا کس د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې نوم واخیستل سي خو ازادي راډیو ته یې د دې پروسې د ستونزو په اړه وویل.
کوم لینک چې دوی خبر کړی دی یا پخوانی لینک ته کورنۍ چارو د وزارت دغې لارې نه ثبت نام نه کیږي هلته همیشه لیکي چې دلته ایرر موجود دی. څه کمیشن کاران دي په لومړی وختونو کې د $300 نه نیولې تر $500 پورې پاسپورټ جوړو. اوس په کابل کې د پاسپورټ د جوړولو بیه بیخي زیاته لوړه شوې ده. زما ډېرې وس نشته چې ډېرې پیسې ورکړم او پاسپورټ جوړ کړم.
دا کسې دا کوي چې په کابل کې ترې کمیشن کارانو دی او پاسپورټ پر سر ان تر $0 غوښتي دي. له دې سره د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې د همونه غوښتل نوم او غږ په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتې مودې راهیسې په دې ولایت کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې او په کابل کې د پاسپورتونو د اخیستلو او تمدید چارې ورته ګرانې او سختې تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ درېدل مني او وایي چې د دې پروسې د بهترۍ لپاره په یو میکانیزم کار کوي او تر هغه وروسته به بیرته په ولایتونو کې ویش پیل کړي. د دغه ریاست ویان نور الله پټمن ازادي راډیو سره خبرو کې د فساد شتون رد کړ خو وایي چې په کابل کې دغه بهیر په نورمال ډول روان دی.
کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ نورمال ډول سره روانه ده. د ورځې موږ 2000 آنلاین فرمیر اخلو، ته مراحل کوي او ترڅنګ یې په مریضانو باندې، ملي لوبغاړو باندې، ملي تجارانو باندې او هغه کسان چې د حج لپاره زیارت ته ځي دوی ته موږ پاسپورټونه ورکوو.
ښاغلی پتمن وایي هغه کسان چې په آنلاین توګه نوملیکنه یې کړې خو د پاسپورټ د ترلاسه کولو نیټه یې مشخصه سوې نه ده، په خبره یې دوی ناوخته نوملیکنه کړې خو وایي د وخت په تېرېدو به دوی ته هم نوبت ورسیږي. که څه هم په ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش د لړۍ د درېدو په اړه د پاسپورټ ریاست چارواکي مشخصا کوم څه نه وایي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا څلورم ځل دی چې د پاسپورټونو د ویش بهیر په ولایتونو کې درېږي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر افغانان په هېواد دننه د کافي روغتیایي خدماتو د نشتون له امله ګاونډیو هېوادونو ته د خپلو ناروغانو د انتقال تر څنګ په دې وروستیو کې هڅې کوي چې له هېواده بهر کډه وکړي، چې اکثریت یې د پاسپورټ اخیستو ته اړ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمه کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو غوښتنه کوي. دوی وایي په خادوی او سنځو کې خپل دوستان او خپلوان په وخت نشي خبرولای. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیا په مخابراتي شبکو دانی وکه زیاته ده چې بیې ډېر زیاتې پورته او درخواهي خدمات هغه ډول نه دي چې دوی په خپلو تبلیغاتو کې وایي. دوی وایي چې د افغانستان مخابراتي شرکتونه د ستونزو په حوالې کې سره دي چې په زلونو یې ژمنه کړې ده خو د ستونزو په حواري کې پاتې راغلي دي. هاخوا بیا د پکتیکا چارواکي د یادې سیمې د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي له مخابراتي شبکو سره په اړیکه کې دي څو د روان لمریز کال په اوږدو کې هلته ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونه پیل کړي.
د پکتیکا د برمل سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی په سیمه کې د مخابراتي شبکو او انټرنیټي خدماتونو د اسانتیا ول نه شتون شکایت کوي او وايي خلک له دې اړخه ډېر ستونزې لري. د برمل اوسیدونکي زیاتوي دوی جنازو، فاتحو او خادیو ته د دوستانو په وربللو کې ګڼې ستونزې لري او د ټلیفون لپاره لوړو ځایونو او غرونو ته پورته کیږي. د برمل د روغتیايي کلینیک او روغتیاپال فیض الله آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د یادې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د مخابرات شبکو آنتنونه نصب کی.
زیاتره خلک چې سندو سره مخ شنو د شبکې طرف ته د انټینه خوا ته یعنی وای فای طرف ته ځان نږدې کوي تر څو پورې انټینه او شبکې کار وکړي، یا غره ته ځان پورته کوي تر څو پورې دغه شبکې او ټلیفون یې کار وکړي. موږ غواړو چې دغه پر سیمه کې پر ځای کې شبکې او انټینه ولګي تر څو پورې خلکو ته خدمات وسی او خلک انټرنیټ ته او شبکې ته خلاص رسي ولري.
د برمل خرګوټي او دکاندار حضرت شوایي کچیر کوم کلی کې مړی وشي نو خلک د موټر په واسطه خبريږي او کوم سیمو ته چې سړک نشته نو خلک د احوال ګلو لپاره په پخو ورځي.
او ډېر ستونزه نه ډېر ستونزه ده چاته مرداور وش ا موټر کې کوم ځین د موټر نشي لکه دغه په پخو ورځي پته خنه خل پوت شي دا نه مش دا وشته چې باید د نت فعال شي او ارزي کاندي کې د نت کار وکړو. کتنګي کې دای کدلته برمل ولسوالي د نوې اډه بازار کې دای او دلته نګدې علاقه تور تنګي کې دای منښتي کې دا لکه کې دا برمل وسای کې نه فعال شي.
د برمل د نوی اړي یو بل اوسیدونکو هم ورته ستونزې یادوي او وایي
حضرت علي موږ دا غواړو چې دلته صحیح سیستم صحیح برابر شي، روشان د بل نور نور افغان میسیم څنګه برابر شي. د نوی اړه راشي نوی اړه زنګونه خلته وایي چې موږ مرتګون شوی دی راشي راشي دلته خبرونه سره کوي ځګ غورو ته راکیږي ونه ته کیږي کوم ځای کې ځګ کار کوي تر خل د مشکلات سره مخامخ وي.
د برمل ولسوالۍ چارواکي هم د خلکو د ستونزو په تاییدولو سره وایي چې د دې ولسوالۍ خلک د ژوند په ټولو ډګرونو کې لست ستونزو سره مخامخ دي. د برمل د ولسوالۍ مرستیال مولوی همت وایي
برمل کې د مخابراتو سیستم ډیر کمزورې ده چې کومې تنبیه دي هغه تنبیه هم ښه کار نه کوي نیټ هم ښه کار نه کوي چې دغه خلکو ته د ولس ته یو ښه پروژه فعاله شي موږ ډیر پرې خوشحاله یو. انشاءالله د امنیت په باره کې ښه ډاډ ورکوو چې څومره خدمت یې انشاءالله زه د ولسوال نائب یم که خدای کول هر خدمت یې تیار.
بل لوري ته د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وویل د خلکو شکایت پر ځای او برمل ولسوالۍ کې د مخابراتو منظم سیستم نشته. نوموړی زیاتوي په دې وروستیو کې ګیان ولسوالۍ ته مخابراتي شبکې انتقال شوي او دوی تمه لري چې د روان کال په اوږدو کې به د برمل اوسیدونکي هم د منظمو مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو برخمن شي.
اوریدل مو چې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمه کې د ټلیفون او انټرنیټي خدماتو څخه شکایت کوي. یوازې د پکتیکا برمل ولسوالۍ نه ده بلکې د افغانستان ګڼې نورې سیمې هم د دا ډول وضعیت سره مخامخ دي. د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو هغه چې وړاندې په ازادي راډیو راپورونه جوړ کړي ویلي چې په ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو خدمتونه خورا بې خونده شوي دي او د مسلې خلک ستونزې سره مخامخ کړي. سره له دې چې اوسنی حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو لس سلنه مالیه اخلي خو د دوی په خبره چې د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ کمزور سرعت ورځ تر بلې خرابیږي او نه یوازې دا چې دا ستونزه نه حلیږي بلکې ستونزې د دې پر ځای چې حل شي لا زیاتیږي. دوی همدا ډول د مخابراتو پر وزارت باندې غږ کوي چې هر څه ژر باید د دې ستونزې د حل لپاره مټې بد وهي او د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ستاسو بیا لا بیل پیغامونه ازادي راډیو ته رسیدلی دي. له حق زینبا یو شمیر وڅ خبر شي او ساسي نور پیغامونه هم زموږ د خبرونو په اوږدو کې هر ورځ د سهار له وو بجو در مخام تر وو بجو پوری اوریدل شي. اوس هم ساسي له پیغامونه
مریاله افغان د کندهار ته په اړیکه کې یم. د کندهار د اوبو د ابیاری سیستم په سر کې فصل کې اویا یا چا فیصد کار نه درلودي. تیر شل کلنی دوری خو هیچ هم و نکلو. د کندهار زراعت د وچیدو په حالت کې دی. د طالبان د چارواکو څخه مو غوښتنه او هیله ده چې په دې باره کې خپله جدي پاملرنه وکړي، د اوبو په محرولو کې خپل جدي فعالیت وکړي.
السلام علیکم. ضیاءالحق د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د ایرانی چارواکي څخه خبره کوي چې د هلمند د ورود اوبه موږ غواړو. هلمند خپل شاش کال وچ کلک دی، یعنی تاسو د هلمند ټولو ولسوالۍ وګورئ، کنه دالې دی، که مرجع ده، که ناوه ده، که ګرمسیل دی، که خانشین دی، ټول مطلقا وچ دي. او بل خبره دا 15 کال چې موږ په ملک کې جنگو، به حساب په میلیارډونه میلیمتر اوبه ایران ته موچ تللی دي. نو موږ مشر باید دغه 15 کاله د اوبو حساب سره وکړي.
سلام او درناوی تاسو ته اوریدونکو ته عبیدالله خبره کوم د میدان وردګو ولایت څخه. وروره په میډیا کې دا د ښځو د حقوقو خبره ډیره ګرمه ده، نو ما د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه دا پوښتنه ده، تاسې د افغانستان د علمي ځوان کادر دپاره څه وکړل چې تاسو اوس د ښځو دا مسله مطرح کوئ؟ تاسو به ښځو ته څنګه حقوق ورکوئ؟ تاسو د افغانستان د ځوانانو دپاره څه وکړل؟ او بل تاسې که چیرې په یو ځای کې دنده وظیفه پیدا شي، خپل او خپلوي پالئ، نو دا خو دولت که تاسو د خپل خپلوانو سره ښه کوئ، هغه د خپل شخصي مصارفو نه، د هغه سره خپل شخصي لګښتونه د هغه سره ښه وکړئ. تاسو څه حق لرئ چې د دولت د امکاناتو اسبابونه د خپل خپلوانو سره وروره د ضوابطو په ځای روابط پالئ؟ مننه. السلام علیکم.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111421.
ستاسو پیغامونه او که غواړئ تاسو هم خپل پیغامونه موږ ته راوستوئ، او د خپل د سترګو لیدلې حال یا هم که کومه ستونزه ولري او خبري موضوع موږ سره یې شریکولی شئ. وړاندې هم د واتس اپ شمیره ذکر شوه، زه به یو ځل بیا تکرار کوم: 00422111. دغه د واتس اپ شمیره ده چې تاسو کولی شئ خپل پیغامونه موږ ته پرې راوستوئ. د تر څنګ کومه جالبه موضوع اوسي او تاسو غواړئ ویډیو یې وکړئ، هم کولی شئ له موږ سره یې شریکه کړئ. ګڼ نور مهم موضوعات هم زموږ پر ویبپاڼه باندې خپاره شوي دي، تاسو یې تفصیل په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. وړاندې له دې چې د خپرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت چې د نجونو لپاره په ځانګړي ډول، البته د نجونو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام پیل شي، وخت په کابل کې نږدې د سهار اته بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. د خبرونو له لنډیز وړاندې به یو ځل بیا هم یادونه وکړم چې کولی شئ آزادي راډیو زموږ پر وې پاڼه هم په ژوندۍ بڼه باندې واوري. زموږ آدرس په آزادي راډیو وې پاڼه باندې البته چې تاسو په سرچ کولی شئ آزادي راډیو ټک کام یا آزادي راډیو ډاٹ کام دی، په دې سرچ سره تاسو کولی شئ زموږ خبرونه وې پاڼه خلاصه کړئ او خبرونه مو واوري. اوس هم یو